صحت سرمایه زندگی شما را به خداوند کریم اسپاریم. شاد و کامگار و صحتمند باشین.
اوس به افغانستان که دشپې 9 بجې دي. السلام علیکم. هیله ده چې ورځ مو په خیر تیره کړې وي. اسمت ساروانیم د آزادی رادیو د خبرونې ته مو هرکلی کوم. په پیل کې هم خبرونه واورئ. له پیښو سره د مبارزې لپاره د دولت وزارت وای د تیر شپې په سیلونو کې تر دې شو زیات کسان مړ شوي دي. دغه وزارت ویندوی شفیع الله رحیمینن په کابل کې د یوې خبری غونډې په محل وویل د سیلونو لکبل یو دیش کسان مړ، څلور اویا ټپیان شوي او یو څلوېش تنه بی درک دي. ویل شوي چې په دې سیلونو کې تر 250 زیات څاروي هم تلف شوي دي. اټکل کیږي چې د مړو شمیر به تر دې زیات وي. د طالبانو د حکومت د انرژي او اوبو وزارت ویل سرلنن څخه تر درې ورځو پورې د هیواد د سیندي حوزو په ځینو برخو کې د اوبو د کچې د لوړېدو او د سیلونو د راوتلو احتمال شته. د افغانستان د شیعه عالمانو شورا وای د طالبانو حکومت ورڅخه غوښتي چې د محرم د مراسمو د اجرا مرکزونه کم کړي. د دې شورا د دارالانشا رئیس سید حسین عالمی بلخی نن یک شنبه آزادی رادیو ته وویل طالب چارواکو ورته ویلي چې که د مراسمو مرکزونه ډېر او ټیټ پراکفي امنیت نشي ساتلی. خو ښاغلی بلخی وایي چې د شیعه عالمانو شورا له طالبانو غواړي چې د محرم د مراسمو د مرکزونو له محدودولو پرته د ټولو امنیت خوندي کړي. داعش ډلې په تیرو کلونو کې په کابل کې د محرم په مراسمو انتحاري بریدونه کړي چې له کابله لسکونو خلکو ته مرژوبله اوښتې ده. د افغانستان فوتسال ملي لوبډلې قرغزستان ته ماته ورکړه. د افغانستان د فوتسال ملي لوبډلې د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د مرکزی آسیا په سیالیو کې قرغزستان ته 15-4 ماته ورکړه. ټاکل شوی چې افغانستان به د کافا تلولیو په ترڅ کې له ایران، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان سره هم مخامخ شي. د افغانستان د کرکټ بورډ په خوانی اجرایی مشر نور محمد مراد د امریکا د متحده ایالاتونو د کرکټ بورډ د اجرایی مشر په توګه ټاکل شوی دی. د امریکا د کرکټ بورډ ادارې پرون په یوه اعلامیه کې له دې خبر سره لیکلی چې ښاغلی مراد د ډیرو کسانو له منځه لومړی د شپږو کسانو لیست او بیا د دریو کسانو نهایي لیست ته لار وموندله چې بالاخره دې څوکۍ ته غوره شو. نور محمد مراد له 2012 څخه تر 2014 پورې د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایی مشر و. په سودان کې د هغې جګړې چې په پلازمینه خرطوم کې د پوځ او د چټک غبرګون ځواکونو ترمنځ پیل شوې وه 100 ورځې پوره شوې. د روټرز خبري اژانس تر راپور له مخې په دې جګړه کې پلازمینه خرطوم ویجاړ شوی. په دارفور کې د قومي تاوتریخوالي زیاتېدو او د څه باندې 3 میلیونو کسانو د بې ځایه کېدو سبب شوې ده. د بلې خوا د فرانسې خبري اژانس راپور ورکړی چې پرون شنبه په دارفور کې د استوګدي پر ساحو د توغندیو په حمله کې لږ تر لږه 40 ملکیان وژل شوي دي. د هند په مهاراشترا ایالت کې د ځکه د شویدو په پیښه کې د مړو شمیر نن یک شنبه 22 لوړ شو. چارواکي وایي لږ تر لږه 50 کسان لا هم تری تم دي او له سختو ورشتونو سره سره د ژغورنې ډلې خپل کار ته دوام ورکوي. پرون د پشکال تر ورشتونو وروسته مځکه وشویده او په ریګاد ولسوالۍ کې یو کلی لاندې کړ. او د اوکراین چارواکو نن یک شنبه ویلي د دې هیواد پر بندري ښار اودیسی نن سهار وختي د روسیې لخوا په تازه توغندوی حمله کې یو تن وژل شوی او 19 نور ټپیان شوي دي. دا حمله د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین او د بلاروس د مشر الکساندر لوکاشینکو تر کتنې 2 ساعته مخکې شوې ده. لوکاشینکو د پوتین مهم متحد ګڼل کیږي. تاسو د آزادی رادیو څلورویش ساعته خبرونه اورئ. د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې سیلونو د سر او مال تاوانونه اړولې دي.
شدید سیلابونه راوتلې دي چې په دې ولسوالۍ کې په سلګونو پورې کورونه په کلي او قسمه ډول نړولې.
د سیلونو له خطر د ځان ساتلو لپاره خلک باید څه وکړي؟
په داس حالاتو کې چې مخ کې دینه چې په خطر منځ ته راشي خلک یو خوندې ځای ته ولاړ شي.
د کانګو ناروغي له بیري خلکو د خوشي خوړل کم کړي.
د بخوام پر طلبان یو ورځ موږ ګرکان چې موږ کم درډو دل هر ورځ به واښه وړل خو اوس نست هغه ګرکان.
په کابل کې یو شمېر ښځو د جامو افغاني برانډ جوړ کړی. د جرمنی ژبې په اړه ویل کېږي چې زده کړه سخته ده، خو د دې ژبې د یوه قاموس مؤلف وایي
په پښتو کې یو متل دی، وایي که هغه جګ دی په سر یې لاره ده، نو د جرمنی ژبې د زده کړې لپاره هم لارې شته.
تر دې ژبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
ل پیشو سره د مبارزې په چارو کې د دولت وزارت وای ل تیرو درور زره حصے د افغانستان په بیلو بیلو سیمو کې د راوتلو سیلونو لعمل یو دیشتنه مړ شوی او څلور اویا نور ټپیان شوی دي. ډیر مرجوب ل په میدان ورده ګولایت کې د تیر شپې په سیلونو کې اوشته ده. هلته نشته شپږ وشتنه مړ شوی او یو څلويشت نور اوبو وړي چې لا یې هم برخلیک نه دی معلوم.
سلا په دې خورو څخه چې رشفه شاو خدوی بجې د میدان وردګ ولایت په جلریز چاک سید آباد نرخ او جغتول سوالی کې خلکو ته درانه او مالی زیان ناروړي دي. خو دې به رحمت څپو تر ټولو ډیر زیان د دغه ولایت په جلریز ولسوالی کې خلکو تاړه ولیدي. د یاد ولایت لپاره د طالبانو د پیښو پر وړاندې د چمتوالي رئیس مولوی فیض الله جلالی نن غرمه مهال ازادي راډیو ته ویل چې د جلریز ولسوالۍ په تکانه سیمه کې کیر شپه د واده پر یو مراسم سیلاب راغلی دی چې تر دا مهال لشتر لږ دوويش کسان مړ شوی او لسګونه نور کسان لا هم لا درک دي.
نو لکه څنګه چې تاسو ته معلومات په جلریز نرخ میدان خار سید آباد جګتو چکر سوالۍ کې تیر شپه نا وخته شدید سیلابونه راوتلی دي چې دغه تقریبا په دې ولسوالۍ کې په سلګونو پورې کورونه په کلي او قسمی ډول نړولي، په سلګونو محلي عمومي لارې بندې دي. همدا شپه د کابل بامیان عمومي شارع د جلیز ولسوالۍ او مرکز میدان خار په مربوطاتو کې څو ځای بند ده. او د جلیز د تکانې په سیمه کې یو واده باندې سیل راغلی ده چې هلته اکثره خلک په کرکم په خوب ویده باندې دي. نو دوی سپوره شهیدان دی خاورونه راستل سوی دی او پلسګونه کسان لا هم نادرک او برخلی کدی او مونږ په سیمه کې لګیا یو هڅه کوي تر څو شهیدان او زخمیانو انتقال تر لار برابر کړو.
جلالی وای د چا کول سوالی په کجرخیلو کلی کې هم څلور تنه ټپیان سوی دی چې په ولایتي روختون کې بستر دی. نو موړي زیاتوی چې د دې ټیمونو سیمه ته رسیدلې دي او هلته د خلکو سره په مرسته بوخ دي. خوبل خو بیا سیلاب ځپلی د نړیوالو او نورو مرستندوی بنسټونو څخه د دې د کورونی د غړو د مندلو په برخه کې د مرستې غوښتنه کوي. شیر محمد چې د جلریز ولسوالۍ اوسیدونکو دي وای لای هم د کورونی ګڼ شمیر غړي در خاورو لاندې دي او سیلاب وړي دي او نادره کړي.
د دوه بجو نه زه راوي کوم د ونیمه بجې چې کله سیل راغی په وو ایستلو باندې بوشکو باندې باندې د تاکاو نو ګور راوستي تر دغه وو سپورم کاته کور د شهیدانو په سیګو سره شهیدانو څخه چې الله پاک دې ورته دا شهیدانو پیدا سره او دا دې ټول درته دې الله پاک او افات درغلې دا نو دا وطنوانو نه دا غوړو چې کومه کې سره دا
طالب چارواکي زیاتوي چې په جلریز ولسوالۍ کې د بامیان د عمومي سړک یو شمیر برخې هم ویجاړې سوي او دغه ولایت ځینې نورې سیمې ځلاري هم او استنادي دیوالونه او کرنیز ځمکه هم تخریب سوي. د طالب چارواکو د معلوماتو لمخې د ځاني او نورو زیانونو معلومات لا تر اوسه پورې هم لمړنی دي او کېدای شي چې دا نور هم زیات شي.
و موریدل چې سیلونو د افغانستان په یو شمېر سیمو کې خلکو ته درانه تاوانونه اړولې دي. زموږ همکار خاطر پردیس په دې اړه د اقلیمي چارو له متخصص عزت الله صدیقي سره مرکه کړې او په سر کې ورته ویلي چې ولې په افغانستان کې د سیلونو تاوانونه زیات وي.
افغانستان کې متاسفانه چې طبيعي پیښه کله ناکله د کال په ترڅ کې واقع کیږي. افغانستان یو د هغو جمله هیوادونو څخه دی چې د طبيعي لحاظ هغو پیښو طبيعي پیښو تکرار شو چې هغه منبع یعنی د اقلیم بدلون آب هوا نه دی لکه زلزله. د دې لحاظ هم افغانستان ډیر زیانمنون کړی دی په ډیر مغلقه او فعال جیولوجیکي سیمه کې په نړۍ کې واقع شوی دی. نو د دې لحاظ زلزله او د حوادث مکلا ناکله تجربه کوو متاسفانه په افغانستان کې. او دغه وسنۍ پیښې چې شوي پرون او نن چې شوي دي د سیلابونو موضوع د وردګ ولایت، کابل، غزنی او نورو ولایتونو کې چې واقع شوي دي، د دې عمده لامل د اقلیم بدلون دی چې ټوله نړۍ ورسره لاسه ګرېوان ده. خو ولې متاسفانه چې لکه افغانستان غونته هیوادونه ډېر زیات د دې څخه زیانمن دي. علت یې هم همدا دی چې افغانستان بیا هم د اقلیمي لحاظه چې موږ ورته وګورو د آب هوا د لحاظه یو د هغو هیوادونو نه دی چې دلته هغه تخنیکي ظرفیتونه د زیربناو د بنسټونو ظرفیتونه، بشري ظرفیت او زموږ د مبارزې او سازګارۍ ظرفیت د دغه تغییراتو په وړاندې، یعنی د اقلیمي بدلون د تغییراتو په وړاندې ډېر ټیټ دي. ولې برعکس زموږ هغه ګواښمنتیا او زموږ هغه آسیب‌پذیري هغه بیا فوق العاده ورته لوړه ده.
صدیقي صاحب، په افغانستان کې د طبیعي پیښو د مخنیوي لپاره سترې ستونزې ستاسو په نظر څه دي؟
عمده ستونزې په دې پیښو په وړاندې په افغانستان کې هغه زموږ اقتصادي ستونزې دي. اقتصادي ولې درته وایم چې څومره د خلکو ټولنو اقتصاد ټیټ وي، هماغومره دی ځي د ښارونو نه ګوښه کېږي، اطرافي سیمو ته ځي. په اطراف کې هم بیا په هغو ځایونو کې د دې سیمې کورونه، ځمکې، دوکانونه یا بازار واقع کېږي چې هغه د دغه پیښو ته معروضیت یا هغه وړاندې توب یې ورته ډېر نږدې وي، لکه دا اوس چې موږ تاسو په وردګ او په د کابل او غزنی کې وینو. بله ستونزه دا ده چې زموږ هغه لازم تخنیکي ظرفیتونه موږ نه لرو، که مو هغه مؤسسات دي، که دولتي ادارې دي او که ځایي خلک مو دي.
صدیقي صاحب، د دغو حالاتو د مخنیوي لپاره په راتلونکي کې او یا په اوس وخت کې څه کول پکار دي ستاسو په نظر؟
پدې کې دوه درې بحث دي. لومړی دا چې اساسي دنده دا د حکومتي ادارو دا د پیښو په وړاندې مبارزې او چمتووالي وزارت، د چاپیریال ساتنې ملي ادارې، د نورو زیرکته ادارو، ښارسازۍ او انکشاف دیهات او د دې وزارتونو دنده ده چې د دې دپاره لازم پلانونه او برنامې ولري، د دې ساحاتو د سیلاب د مخنیوي دپاره، د استنادي دیوالونو د جوړولو لپاره، د ځنګلونو د ودې دپاره، د شنو سیمو د زیاتېدو دپاره، دا هغه تدابیر دي چې مخنیوی کوي د سیلاب څخه چې په دغه وخت کې واقع کیږي. دا د دولت مسؤلیت. همدارنګه د عامه پوهاوي لوړول، د خلکو، د کلیو، د سپینګیریو، د ځوانانو، د ښځو په منځ کې د عامه پوهاوي لوړول دي چې کله دا حادثه کیږي څه وکړي، چې حادثه وشي بیا څه وکړي، څنګه ځان ته نجات ورکړي، اولاد ته، مال او دې ته نجات ورکړي د پیښې په وخت کې، دا عامه پوهاوی باید لوړ شي.
د اقلیمی چارو متخصص عزت الله صدیقی و چې مرکه تاسو له آزادی رادیو واورید.
د آزادی رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس، یوویشت او پنځهویشت مترو. آزادی رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د افغانستان په بیلوبیلو ولایتونو کې ځینې خلک وایي د دې لپاره چې د کانګو ناروغي پیش ورستر بلې ډیری ژنو خلکو د تازه غوښو خوړل کم کړی دي. یو شمیر قصابان هم وایي په ورستیو کې کاروبار سوړ شوی دی، خو روغتیا پالان وایي کانګو ناروغي د غوښو د خوراک له لارې نه، بلکې د څارویو د وینې له لارې لېږدول کیږي. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت په افغانستان کې د کانګو ناروغي د پیشو تازه شمیرې له موږ سره شریکې نه کړې، خو روغتیا نړیوال سازمان تیرونه ویلی و چې د روان کال لپاره په افغانستان کې د کانګو ناروغي څلور سوه څلور نوي مثبت پیښې ثبت شوې دي چې و څلوېښت تنه ورڅخه مړه شوي دي. د دې موضوع جزئیات واورئ.
د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ اوسیدونکي محمد نسیم میوندوال وای په سیمه کې خلکو د څارویو د غوښو پیرل او پخول له دې ویرې کم کړي چې کانګو ناروغي به ورته ولېږدول شي. دا وایي سیمه کې تر اوسه د کانګو ناروغۍ د کومې پیښې خبر نه دی اورېدلې، خو خلک د یادې ناروغۍ د خپرېدو په اړه سخت اندېښمن دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
خلکو د زیاتې غوښې خوړل کم کړي دي، ځکه ویره لري چې د کانګو وایرسي ناروغي چې د پیل په پیل کې د انسانانو د حیوانو څخه انسانانو ته انتقالیږي، نو دوی غواړي چې د دغه ناروغۍ مخه ونیسي. نو ځکه د وښه خوړل کم کړي دي. زموږ غوښتنه دا ده چې مسؤولین د دې ناروغۍ په وړاندې د عامه پوهاوي پروګرامونه او ورته نور پروګرامونه تر څو وکولی شي د کانګو وایرسي ناروغۍ مخنیوی وکړي پدې کړی.
د هلمند اوسیدونکو حبیب الرحمن هم وایي لتیر شوي لوی اختر وروسته چې ډېرې خلکو قربانیان وکړي، سیمه کې د کانګو ناروغۍ د خپرېدو په اړه د خلکو اندېښنې ډېرې شوې دي.
واقعاً د لوی اختر پر رسېدو سره د کوچني مال د غوښې څخه زیات استفاده کېده، نو د کانګو مریضي منځته راغلې ده. نو ډېرې خلک یې د ستونزو سره لاس او ګریوان کړي دي چې دا یو ډېره غټه ستونزه ده. نو اوس خلکو د کوچني مال او غوښې ته شاور ګرځولې ده تر څو دغه د کانګو مریضي له منځه یوسي.
زړګی چې د پروان ولایت اوسیدونکي دی هم ورته اندېښنه لري او وایي دغلته د کانګو ناروغۍ له امله ګڼ څاروي مړه شوي دي. دا وایي
دغه ناروغۍ ډېری خلکو ته هم د غوښې له لارې انتقال شوې ده، ځکه هغه کوم څاروي چې هغه په دې ناروغۍ باندې اخته وي، نو کله چې هغه حلال شي یو شخص د غوښه وخوري نو طبعا هغه ناروغي هغه شخص ته انتقالي.
د بشیر احمد په نوم یو قصاب چې د هلمند په لخکرګا کې قصابي کوي هم وایي لتیرو څو میاشتو راهیسي هغه کسان چې له ده څخه هر ورځ غوښه وړله اوس اونۍ کې محدودې ورځې د غوښې پیرلو لپاره ورځي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
څلنګه خلک ستاسو د پخوا په پرتله باندې اوس د اشخاص غوښې نه وړي؟ د پخوا په پرتله باندې ورو ورځ موږ ګراکان چې موږ کم درلودله هره ورځ به غوښه وړله، هره ورځ به راتلی چې دا حساب یې نه کوي چې دا یمن ده یعنی منی ده یا چاریاک ده یا څونه ده. اوس نشته هغه ګراکان څه وي د پخوا په پرتله باندې موږ غوښه اوس دونه نه خرڅي.
خو روغتیا پالان وایي کانګو ناروغي یوازې د حیواناتو د وینې له امله د لیږد وړ ده او د پخو شویو غوښو له امله ځکه دا ناروغي نه انتقالیږي چې د کانګو ناروغۍ ویروس په 50 درجه حرارت کې له منځه ځي. د انتانی ناروغیو متخصص ډاکټر فریدالله عمری ازادي راډیو ته وویل
دا غوښه چې قصابان خرڅوي مثلا راویزان دی، دا هم سبب دې سبب کېدلای شي چې ویروس په دې کې شتون ولري د کانګو. او ها کورونا چې وړل کیږي هغه ته کېدای شي هغه په خويندې مایندې یو هغه شپزان چې په دسکش پلاس نه لري کېدای شي خپل ځان وغزه کې یا خپل ځان زخمی کې دی او ډو کې پوسه باندې یا چړې پوسه باندې او هغه وینه یا افرازات چې په غوښه کې هغه ور داخل شي او دا شخص د کانګو پر ناروغي باندې اختش چې موږ دې پیخي حمله رو دا ویروس د کانګو چې دا هغه د شپږ 50 درجه حرارت تر لاندې په زر دی نیم سات کې لمانځ ځي.
کانګو یو ویروسي ناروغي ده چې لا څارویو څخه انسانانو ته د وینې لاله لګول کیږي. ومغختل افغانستان کې د کانګو ناروغي د تازه پیښو په اړه د عامه روغتیا وزارت نظر واخلو، خو د یاد وزارت ویان ډاکټر شرافت زمان د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د روغتیا نړیوال سازمان تیره اونۍ د ساري ناروغیو د خپرېدو په اړه په خپل یو راپور کې ویلي وو د روان کال له پیل راهیسې د افغانستان په 22 ولایتونو کې د کانګو ناروغي 404 نوي مثبت پیښې ثبت شوې وي. د دغه راپور پر بنسټ په دې موده کې د افغانستان په 14 ولایتونو کې 24 تنه د یاد ناروغۍ له امله مړ شوي هم دي.
ازادي راډیو تلویزیون ساته له تاسو سره ده.
د افغانستان د شیعه عالمانو شورا وایي د طالبانو له حکومت غواړي چې له کوم محدودیت پرته د محرم د مراسمو امنیت خوندي کړي. د دې شورا د دارالانشا رئیس سید حسین عالمی بلخی ازادي رادیو ته ویلي چې د مراسمو د امنیت د ټینګښت لپاره د طالبانو حکومت دوی ته ویلي چې د خپل راټولېدو ځایونه کم کړي. نوموړی وایي محدودیت کم شوی خو دوی غواړي په بشپړ ډول محدودیت ختم شي او په دې اړه مشورتي غونډې روانې دي. خو یو شمېر غیر شیعه سیاستوالو د طالبانو اقدام مذهبي نفاق ته لمن وهل بللې دي.
د افغانستان د شیعه عالمانو شورا وایي دوی هیله لري چې څه کال هم د عاشورا مراسم په لویه کچه ولکومې امنیتي پیښې پرته وشي. د دې شورا د دارالانشا رئیس سید حسین عالمی بلخی نن ازادي رادیو ته وویل طالبانو له دوی غوښتي چې د هغو ځایونو شمېر راکم کړي چېرته چې ډېر خلک راټولېږي.
جلسې بزرګ از علماء تشیع د محرم په اړه د شیعه علماو لویه غونډه وشوه. د خلکو د غوښتنې پر بنسټ ټول اهل تشیع علما له اسلامي امارت غواړي چې د محرم په مراسمو هر ډول لګیدلي محدودیتونه لغوه کړي. همدا ډول دی چې د تور بیرغونه چې د ویر او امام حسین په نوم پورته کیږي د لګولو مخه نه نیسي.
د افغانستان د شیعه علمانو شورا د دارالانشا رئیس په خبره د طالبانو د حکومت لخوا دا محدودیت سره کم شوی، خو د بشپړ لرې کېدو لپاره یې مشورتي غونډې روانې دي. د ویلو دا چې پرون هم د چنګاښ په یو دېرشمه د شیعه علمانو شورا په یو کانفرانس کې د دې محدودیت د لرې کېدو غوښتنه کړې وه. تېره اونۍ د طالبانو حکومت یوې اعلامیه کې وویل د محرم مراسم به له هر ډول محدودیت پرته وشي، خو د چنګاښ په 28مه نېټه یې ویان ذبیح الله مجاهد خبر ورکړ چې امنیتي تدابیرو له امله لویې غونډې او ډله ییز ګرځېدل راګرځېدل محدود دي. هاخوا په ټولنیزو رسنیو کې یو شمېر ویډیوګانې چې د ثبت کره نېټه یې معلومه نه ده خپره شوې، او په کې ادعا کېږي چې طالبان په مزار شریف او کابل کې د شیعه وګړو لخوا د تورو بیرغونو د لګولو مخه نیسي. د طالبانو حکومت رسمن د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي، خو د محرم په مراسمو کې د طالبانو حکومت لخوا د محدودیت وضع کولو پرېکړې بیلابیل غبرګونونه راپورته کړي دي. د طالبانو یوې مخالفې ډلې د افغانستان د ازادۍ جبهې نن سهار په یوه اعلامیه کې د طالبانو دا عمل مذهبي نفاق ته لمن وهل بللي. د ازادۍ جبهې په اعلامیه کې زیاته شوې طالبان د یوې داسې ډلې په توګه چې د خلکو ملاتړ نه لري غواړي په افغان ټولنه کې مذهبي زغم له منځه یوسي او ټوله ټولنه له اسلام د طالبانو د افراطي افکارو روایت تسوق کړي. د ازادۍ جبهې په اعلامیه کې دا هم لیکل شوي چې د کربلا پاڅون پر باطل د حق او د ظلم پر وړاندې د عدالت سمبول دی، او د طالبانو حکومت ځکه خلک د محرم مراسمو ته نه پرېږدي چې د دې جبهې له قوله د هغوی په منځ کې د ظلم پر وړاندې د درېدو له روحیې ویریږي. د طالبانو د حکومت له ویان ذبیح الله مجاهد مو د ازادۍ جبهې د څرګندونو په اړه د دوی غبرګون وغوښت، خو ځواب یې رانه کړ. په ورته وخت کې یو شمېر سیاسیون چې له افغانستانه د باندې اوسېږي د محرم په مراسمو د طالبانو د حکومت محدودیتونه غندي او زیاتوي، دا ښیي چې طالبان نه دي بدل شوي. د ملي جنبش ګوند مشر عبدالرشید دوستم تېره شپه په خپله ټویټر پاڼه ادعا کړې طالبان له ټولو هغو سیمو چې اهل تشیع پکې میشتي د ویر په مناسبت لګول شوي بیرغونه ټول کړي دي. د جمعیت اسلامي ګوند د جلا شوي څانګې مشر عطا محمد نور بیا د طالبانو دا کړنه مذهبي نفاق ته لمن وهل بللي او زیاتوي په مذهبي مراسمو محدودیت لګول تعصب، جبر او انحصاري فکر دی. د جمهوري نظام پر مهال په افغانستان کې د امنیتي ستونزو سره سره د محرم په مراسمو کوم جدي بندیز نه و لګول شوی، او تر څنګ د هغه مهال چارواکو هم پکې ګډون کاوه.
وسم یو بهرنۍ موضوع ده. روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین نن په سن پیټرزبورګ کې د بیلاروس له مشر الکساندر لوکاشینکا سره وکتل. د لکل چې روسي پر اوکراین یرغل پیل کړي د دواړو مشرانو شپږمه کتنه ده. دواړو مشرانو د روسي د اجیرو سرتیرو د ډلې واګنر بر برخلیک هم په خپلو کې خبري وکړي. تفصيلي واوري.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د بیلاروس له رهبر الکساندر لوکاشینکا سره د اوکراین پر وضعیت هم خبرې وکړې. لوکاشینکا د شوخی په بڼه ویلي د روسیې د اجیرو پوځیانو شرکت یا واګنر چې د بیلاروس د پوځیانو په روزنه بوخت دی، اوس د ناټو د غړي هیواد پولنډ پر لوري مخکې تګ ته لیواله دی. د بیلاروس رهبر ویلي د واګنر کسانو پر موږ فشار پیل کړی او دوی غواړي چې د لویدیز پر لوري مخکې لاړ سي. درځي چې د پولند پلازمینې وارسا او ژیشوف ښار ته په سفر لاړ سو. د ناټو غړي هیواد پولند بیلاروس ته د واګنر ځواکونو د رسیدو په ځواب کې د بیلاروس پر پوله خپلو اضافي پوځیانو ته د ګمارلو امر کړی دی. د وروسته له هغې چې تیره میاشت واګنر شرکت په روسیه کې لنډمهاله بغاوت پیل کړ او بیا یې خپل پوځیان د بیلاروس پر لوري ځای پر ځای کړل. د روسیې ولسمشر په داسال کې د بیلاروس له رهبر سره وکتل چې مسکو د یو ورځې مخکې خبرداری ورکړ چې د روسیې پر متحد بیلاروس هر ډول تهاجم به پر روسیې حمله وګڼل سي. پولند تیره اونۍ د بیلاروس پر پوله د خپلو پوځي قطعاتو د ځای پر ځای کولو پریکړه وروسته له هغې وکړه چې لومړی د روسیې د واګنر شرکت ځواکونه بیلاروس ته ورسېدل. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي مسکو به د مینسک پر خلاف د هر ډول خصومت په وړاندې هر ممکنه اقدام وکړي. بیلاروس که څه هم خپل ځواکونه په مستقیم ډول اوکراین ته نه دي لیږلي، خو لوکاشینکا مسکو ته زمینه برابره کړې چې پر اوکراین د یرغل لپاره د بیلاروس خاوره وکاروي. روسیې پر اوکراین د 2022 د کال په فروری میاشت کې یرغل پیل کړ چې لا هم دوام لري. دا له هغې راهیسې شپږم وار دی چې لوکاشینکا له پوتین سره ګوري. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین الکساندر لوکاشینکا ته په خبرو کې ویلي چې د اوکراین ځوابي پوځي عملیات ناکام سوي دي. روسی آژانسونو د لوکاشینکا خبرې راخیستې چې ویلي دي دا ډول ځوابي عملیات له سره ستنه، خو پوتین ویلي دا عملیات ستا خو ناکامه سوي دي. اوکراین تیره میاشت خپل هغه ځوابي پوځي عملیات پیل کړل چې له اوږدې مودې راهیسې انتظار کېده، خو د روسیې ځواکونو په وړاندې لږې لاسته راوړنې لري. روسیز واکونو د تیرې نږدې ولس میاشتنی جګړې پر مهال د اوکراین سباندې یو پر شپږمه برخه خاوره نیولې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د ګډو ځواکونو قمندان جنرال مارک میلی تیره سه شنبه ویلي و چې د اوکراین اقدامات ناکام سوي نه دي، خو دا مقابله به سخته او خونړۍ وي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په داسې حال کې چې د ښځو پر ټولنیزو فعالیتونو د طالبانو بندیزونه مخ په زیاتېدو دي، په کابل کې یو شمېر ښځو د افغاني جامو یو برانډ جوړ کړی چې د خیاطۍ یو کارځای او پلورنځی هم لري. دوی وایي په دې کار سره 15 نورو ښځو ته هم د کار زمینه برابره کړې ده.
د عالیه حریر، فرحناز پریبرز او مهریه پونم درې ونجونو د حریر پونم د جامو یو برانډ جوړ کړی چې په کابل کې د خیاطۍ کارخونه او د خزینه جامو د سکولونو او بوټانو پلورنځی لري. له دغو میرمنو څخه یوه الیاس حریر چې درویش کلنه ده او د کابل پوهنتون د پښتو ادبیاتو له پوهنځي فارغه شوې ده وایي له دوو نورو میرمنو سره یې په ګډه دا کار پیل کړی دی. نوموړی آزادی رادیو ته ویل
موږ درې نجونې سره راټولې شولو او دا کار مو پیل کړ، ځکه دا په یوازې نه کیږي، موږ به د یو بل په هڅونه او ملاتړ پر مخ ځو او دا مهم دی.
د دغه خوځو لړلې یو بل فرحناز پریبرز ده. نوموړی وایي د جامو په دغه برانډ کې ټول ټال 1500 افغانۍ پانګونه کړې ده. نوموړی وایي دا برانډ نورو خوځو ته د کاري زمینې د برابرولو او افغاني جامو سره د لیوالتیا په موخه جوړ کړی دی. د میرمن فرحناز په خبره د خیاطۍ د دې مرکز او پلورنځي په جوړېدو سره په ټولیزه توګه 15 تنو ته د کار زمينه برابره شوې ده.
ډیره خوشاله يم لخپل کار څخه او ان شاء الله زمون کارم پرمختګ کوي. ځینې خزي سمون سره کار کوي، مثلا د خیاطۍ په بخش کې، د ګلدوزي او د موردوزي په بخش کې. بل یو زمون ماډل دی، بل یو جلی د سمون په انلاین بخش کې مون سره کار کوي.
د میرمن فرحناز په خبره په کابل کې په یو پلورنځي کې د حضوري پلور ترڅنګ دوی په انلاین ډول هم خپل محصولات پلوري. د جامو د غبراني وکړکون کې چې نه غوښتل لنومی په راپور کې خپور شوای، خوخه ده چې د کار زمينه ورته برابره شوې ده. نو موړې ازادي رادیو ته ویل
هدف مو فقط
په داسې ولادت کې چې څه ته د کار کولو اجازه نه ورکول کېږي، سل ته کار کولو ته ډیره خوشاله يم او خزي هڅه وم چې لکوره به هر کار وکړي تر څو پرمختګ وکړي.
د جامو د غبران په داسې حال کې جوړیږي چې په نادولتي ادارو کې د خزو پر کار د بندیز لګیدو وروسته ډیره خزي بیکاره شي او ډیرو سوداګرو میرمنو خپل پانګه افغانستان ایستلې ده.
وای د جرمنی ژبې زده کول ګران کار دی، خو داسې کسان شته چې دا ژبه نه یوازې په لوړه کچه زده کړي، بلکې قاموس یې پکې تالیف کړی دی. دا سړی ډاکټر محمد اکرم ملک زید دی. سنا کاکړ ورسره خبرې کړې او دا راپور پرې چمتو کړی.
یو وی کلن محمد اکرم ملک زید په 1940 میلادي کال کې د یو بورسی له لارې جرمنی هیواد ته ولاړ. د نوموړي په خبره هغه د جرمني ژبې زده کړه په اماني لیسه کې چې هغه وخت د نجات لیسې په نوم یادېده پیل کړه. ښاغلی ملک زی په جرمني ژبه کې ډیپلوم لري او کتابونه یې لیکلي دي. د جرمني په اړه ویل کېږي چې زده کول یې سخت دي، خو ښاغلی ملک زی وایي سختي هم اسانېدلی شي.
دا چې د جرمني ژبه اسانه ده او که سخته ده، سړی باید وایي په رښتیا جرمني ژبه د سختو ژبو نه یوه ژبه ده. خو په پښتو کې یو متل دی، وایي که غر جګ دی په سر یې لاره ده. نو د جرمني ژبې د زده کړې لپاره هم لارې شته.
ښاغلی ملک زی وایي له 10 کلونو زیات وروسته یې وکړای شول چې جرمني پښتو قاموس ولیکي. ښاغلی ملک زی د دې قاموس چې 1016 مخونه لري د لیکلو د انګیزې په اړه داسې وایي:
په خو کله چې ما د جرمني ژبه زده کوله، هیڅ یو جرمني پښتو ډکشنري نه و. بیا کله چې افغانان جرمني ته کډوال شول، هر یو با معنا پښتنه کوله چې ډاکټر صاحب له تا نه هیله کوو چې مونږ ته یو جرمني پښتو ډکشنري ولیکه. نو په دې اساس ما له ځان څخه فکر وکړو چې کزه چې د جرمني ژبه ډیپلوم لرم، دا کارونه کوم نو څوک وي وکي. بل دا چې کتاب لیکل ما ته پلار په نیکه میراث پاتې دي.
ښاغلی ملک زی وایي چې د قاموس د لیکلو لپاره اروپایي معیارونه پوره کړي دي. دا چې یو بشپړ قاموس باید څه ځانګړتیاوې ولري، ښاغلی ملک زی وویل
د یوې ښې ډکشنري لپاره دا کفایت نه کوي چې د لغات تر څنګ تش معنی ولیکل شي. د لغاتو د معنی تر څنګ باید د لغاتو د استعمال وجه، تشریحی مثالونه، متلونه او ځانګړي اصطلاحات او حتی شعرونه هم باید ولیکل شي.
ښاغلی ملکزی د جرمنی پښتو ډکشنري ترڅنګ د جرمنی ژبې د اسانه زده کړې او کتاب هم لیکلی چې 1300 مخه لري او په خبره یې له 100 کلونو زیات وروسته چاپ شوی دی. نوموړی د خپل دې کتاب په اړه وایي:
ما د ګرامر کتاب له کومې بلې ژبې نه ته ژباړلی نه دی، بلکې ما په خپله د ولس په ژبه لیکلی دی. د ولس ژبه دې ته وایي چې هغه عامفهم اوسي، ساده اوسي. د جرمني ژبې په ځینو برخو کې ما د پښتو یو شعر نه پیل کړی دی. په پښتو شعر کې مې د جرمني ژبې ګرامر لټولی دی او بیا کرار کرار جرمني ژبې ته ورنږدې شوم.
ښاغلی ملکزی د خپل د کتابونو په ویاړ په 2012 میلادي کال کې د جرمنی د ولسمشر لخوا د دې هیواد سترنخان هم ترلاسه کړی دی. نوموړی د خپلو دې کارونو ترڅنګ د طبابت په برخه کې هم تخصص کړی دی.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسیدو. سم واورې د دې سات لاند خبرونه. له پیشو سره د مبارزې لپاره د دولت وزارت وایي د تیر شپې په سیلونو کې تر ډیر شو زیات کسان مړه شوي دي. دغه وزارت ویان شفیع الله رحیمی نن په کابل کې وی خبری غونډې ته وویل د سیلونو له کبله 1 کسان مړه، 4 اویا ټپیان شوي او 1 کسان لا هم تری تم دي. د افغانستان د شیعه عالمانو شورا وایي د طالبانو حکومت ورڅخه غوښتي چې د محرم د مراسمو د اجرا مرکزونه کم کړي. د دې شورا منشي سید حسین عالمی بلخي نن ازادي رادیو ته وویل طالب چارواکو ورته ویلي چې که د مراسمو مرکزونه ډیر او چیت پرک وي امنیت نشي ساتلی. د پروان ولایت په سیاګرد ولسوالۍ کې یوه ځوان ځان وژلی دی. په دې ولایت کې د طالبانو امنیت قمندان نن یکشنبه ویلی چې د غځوان د فرنجل کلی اوسیدونکی یو. د افغانستان د کرکټ بورډ په خوانی اجرایی مشر نور محمد مراد د امریکا د متحدو ایالاتونو د کرکټ بورډ د اجرایی مشر په توګه ټاکل شوی دی. په سودان کې د هغې جګړې چې په پلازمینه خرطوم کې د پوځ او د چټک ملاتړ ځواکونو ترمنځ پیل شوې وه 100 ورځې پوره شوې. د هند په مهاراشترا ایالت کې د ځمکې د شویدو په پیښه کې د مړو شمیر نن یکشنبه 22 ته زیات شو. او د اوکراین چارواکو نن یکشنبه ویلي د دې هیواد پر بندري ښار اودیسی نن سهار وختي د روسیې لخوا په تازه توغندوی حمله کې یو تن وژل شوی او 19 نور ټپیان شوي دي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونې ته مو هرکلی کوم. زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاس لپاره د مطالب چمتو کړی دی. د طالبانو حکومت د هیواد په شپږو حوزو کې د معتادینو د پالنې لپاره ضربستریز روغتیایي مرکزونه جوړوي.
هیواد په شپږو زونونو کې ضربستریز کمپلیکسونه جوړیږي چې په هغه کې 14 وزارتو ته وظیفه سپارل شوې ده.
په یو بل راپور کې به واوري چې د جنوبي وزیرستان اوسیدونکو وایي زموږ د سیمې د نارینه وو تر څنګ ښځې هم په کیمیاوي نشي موادو معتاد شوي دي. دا چې اسلام د معتادینو د ماشومانو روزنې ته څومره اهمیت ورکړی په دې اړه مول دینی عالم مولوی عطاالله فیضانی سره مرکه کړي.
دا چې مور او پلار معتاد وي نه تنها دا سدوی له خپل ځان سره ظلم او زیاتی کوي، بلکې د خپل اولادو په اړوند هم دوی زیاتی کوي.
دا دروف په نوم یو معتاد وایي چې زمانو ته می خلک د پوډری اولادونه وایي.
دا د خاطره می دا چې یاره د زوی راغی زړلې کوڅې وایي لارا پوډری زوی راته وایي په کلی کې په کوڅه چالو پام.
او دا پروګرام په پای کې یو پزله پوری ډراما لرو.
په دې ورځو کې بل ډول راته ښکاری.
څنګه درته ښکارم؟
رنگ دې زیړ شو او ډنګر شو هم یې. ناروغ خو به نه یې؟
ناروغ یم، ټول ځان می درد کوي.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې د افغانستان په شپږو حوزو کې د معتادینو د پالنې او ساتنې روغتیایي مرکزونه جوړوي. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي چې د دې مرکزونو یا کمپلیکسونو په جوړولو کې به تر لس ډیر وزارتونه ونډه ولري، او په دې مرکزونو کې به د درملنې ترڅنګ هغو معتادینو ته مسلکي زده کړې هم ورکول کیږي چې روغ شوي دي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د طالبانو حکومت په پام کې لري چې د معتادینو د ساتنې او پالنې لپاره د افغانستان په شپږو حوزو کې یو مرکز یا روغتیایي کمپلیکس جوړ کړي. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت چارواکي وایي چې د دې کمپلیکس په جوړولو کې به تر لسو ډیر وزارتونه ونډه ولري، او په دې مرکزونو کې به د روغتیایي خدمتونو ترڅنګ تر درملنې وروسته معتادینو ته مسلکي زده کړې هم ورکول کیږي. د عامه روغتیا وزارت د نشي موادو غوښتنې کمولو رئیس نورالامین زیارمل وایي چې په دې لړ کې لومړی کمپلیکس د کندهار ولایت د تخت پل ولسوالۍ په یو نظامي مرکز کې جوړ شوی دی.
هیواد په شپږو زونونو کې زربستریز کمپلیکسونه جوړیږي چې په هغه کې دیرلس وزارتو ته وظیفه سپارل شوې ده، چې د هغه دیرلس وزارتو څخه یو هم د عامه روغتیا وزارت ته چې د دواوي په برخه کې خپل خدمات عرضه کوي.
په 2021 میلادي کال کې د طالبانو تر دوهمې واکمنۍ مخکې په افغانستان کې د معتادینو د درملنې څلور اتیا مرکزونه فعالیت کاوه، خو په تیرو دوو کلونو کې ډیرو مرکزونو د اقتصادي او تخنیکي ستونزو له امله خپل فعالیتونه ودرول. د طالبانو د عامه روغتیا وزارت معلوماتو پر بنسټ په وروستیو میاشتو کې تر 500 ډیر مرکزونه بیرته فعال شوي دي. د ملګرو ملتونو له نشي موادو سره د مبارزې ادارې په وروستي راپور کې راغلي چې په افغانستان کې د معتادینو د درملنې فعال مرکزونه د درملو او نور موادو له جدي کمښت سره مخ دي، او د دې ترڅنګ د معتادینو د درملنې په برخه کې مسلکي افراد هم لږ پاتې دي. په داسې حال کې چې د ښځینه معتادینو د درملنې خدمات ښه ډیر کم شوي، د کندهار ولایت د نشي موادو د کنټرول مدیر مولوی سردار ولی وای دی په پام کې لري چې په دې ولایت کې د معتادو ښځو د درملنې یو نوی مرکز جوړ کړي.
په کندهار ولایت په داخله دا شهر کې معتادینو یو سل بسریز روغتون لرو. تر دا مهاله په یولس میاشت کې موږ یو زر اویا تنه ته خدمات وړاندې کړي دي. درملنې پروسیس تر سره شوی دی. ان شاء الله په دا څو ورځو کې داخل د کندهار ولایت په سطحه د معتادینو په نشي توکو روج د زنانو اړوند هم یو سل بسریز روغتون فعالیت ان شاء الله رامنځته کیږي.
د معتادینو د درملنې د ځینو مرکزونو له تړل کېدو ام معتادینو د درملنې په برخه کې د مسلکي اشخاصو د نشټوالي له امله د طالبانو حکومت په وروستیو دوو کالو کې زرګونه معتادین په زندان کې ساتلي دي. د دې معتادینو له ډلې څخه ځینو یې ازادي راډیو ته ویلي چې له زندان څخه تر خوشې کېدو وروسته یې بیرته نشو ته مخه کړې، او د نشي موادو د استعمال اندازه یې هم ډېره کړې ده.
په راپور کې مو اوریدل چې د طالبانو حکومت د هیواد په شپږو حوزو کې د معتادینو د پالنې لپاره زیربستریز روغتیایي مرکزونه جوړوي.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد لکه خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب ته چې لاړ شي لې بچي مور دې پودر وې، پلار دې پودر وې، یا مې خور دې عزت پودر وې، یا دې مېړ پودر وې.
پلار په مړی کې نه وم، په مور خو څه خبر نه خم خم مورم.
چې موږ پلار نه وخت یو نیم لک ډالر وو، انده سرمایه ما ټول وو خلم.
دا نشئی موادو لزیانونو څخه د شغورل لپاره د زهرو کاروان ونیزه خبرونه واوري.
درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د ډیورن کرخي ها خواته د جنوبی وزیرستان اوسیدونکو په خپل سیمه کې د کیمیاوي نشئی موادو او اعتیاد د ډیرېدو په اړه شکایت کوي. د جنوبی وزیرستان اوسیدونکو وایي چې د دوی په سیمه کې نشئی مواد اسانه او ارزانه پیدا کیږي، ځکه نو د دوی ځوانان خو څه چې ښځو یې هم نشئی موادو ته مخه کړې ده. دوی وایي که څه هم د دوی په سیمه کې نشئی مواد نه جوړیږي، خو د پاکستان د امنیتي ادارو د بې کفایتۍ له امله د دوی سیمې ته د کیمیاوي نشئی موادو قاچاک ډیر سوی دی. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د ډیورن کرښې ها خواته د جنوبی وزیرستان ښکته ولسوالۍ د سړک څنګ ته څو معتادین سره راټول شوي او په ګډه د ښیښې نشه کوي. د دې سیمې اوسیدونکو د ازادي راډیو مشال څانګې ته وویل چې پخوا د دوی په سیمه کې یوازې د چرسو نشه رواج وه، خو اوس ډیری ځوانان په ښیښې او نشه یي ګولیو معتاد شوي دي. د جنوبی وزیرستان یو قومي مشر عمران مخلص وایي د دوی په سیمه کې نشه یي مواد اسانه ورزانه پیدا کیږي. دا کار د دې سبب شوی چې په وروستیو وختونو کې د ځوانانو ترڅنګ د دوی د سیمې ښځې هم معتاد شي.
ځوانون هغه د نشه طرف ته رز په رز د ده رش یوزیږي. دا شاید دمره زیات شو چې نن سبا کې فیمیل هم په دخشي کې ملوث وي زنانه. دلته لکه مثال آیستای دا هلته لکه داسې پیداوار یې نشته او چې کوم چار دي هلته داسې څه خاص پیداوار نشته کنه ستنه لګیږي که نه، نو دا هلته په وزیرستان کې پیداوار نه دی خوردریمي.
د جنوبی وزیرستان خلک کڅه هم د نشې موادو د قاچاق د لارو سیمو نمونه نه یادوي، خو وایي چې د دوی په سیمه کې نشې مواد ښکارو آزاد خرڅيږي او د پاکستان امنیتي ادارو ته هم ګوته نیسي چې د دوی په وینا د نشې موادو د قاچاق او خرڅولو مخې نه د نیولې. د ډیورنډ کرښې ها خواته جنوبی وزیرستان د افغانستان له جنوب ختیځو سیمو سره نښتی دی. پخوا جنوبی وزیرستان ته له نورو ځایونو څخه چرس قاچاق کېدل، خو په وروستیو کلونو کې په دې سیمه کې خپل د بنګو کښت رواج موندلی دی. دا چې د دې سیمې اوبه او هوا ده مناسبه نه ده، نو دلته د کوکنارو کښت دومره وده نه ده کړې. د اعظم ورسک د سیمې اوسیدونکی عزیز وزیر وایي چې د اوزګارو ځوانانو تر څنګ اوس د ښوونځیو زده کوونکو هم نشو ته مخه کړې ده. د ملګرو ملتونو د راپور پر بنسټ له افغانستان څخه نړیوالو بازارونو ته 14% نشه یي مواد د پاکستان له لارې قاچاق کیږي او څه اندازه نشه یي مواد هم د پاکستان په بازارونو کې خرڅيږي. د نشه یي موادو د تیړونکو ډیوید منسفلت چړنی خي چې په وروستیو دوه کالو کې د ډیورنډ کرښې ها خواته د عمان بوټي په مرسته هیروین او خیخې جوړیږي.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو اوریدل چې د جنوبي وزیرستان اوسیدونکو وایي زموږ د سیمې د نارینه و ترڅنګ ښځې هم په کیمیاوي نشه یي موادو معتاد شوي دي.
راځه کوم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس مو په ګډه میلا وکړو.
راځه راځه، په ښه وخت کې راغلی.
اوهو، د ایرین څه کوئ؟
تاسو غواړئ چې ما معتاد کړئ؟ په یو دود څوک نه معتادیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کیږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونې 24 ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماخام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 29.25 مترو او د ماخام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. اسلام د ماشومان روزنې ته ځانګړی اهمیت ورکړی دی، خو معتاد پلرونه او میندې بیا شپه ورځ په نشو اخته وي او د اولادونو روزنې او پالنې ته یې هیڅ پام نه وي. دا چې په دې برخه کې مور او پلار څومره ملامت دي، اسلام د ماشومانو د روزنې په برخه کې د دوی خپلوان او د ټولنې خلک څومره مسؤل بولي، او د داسې ماشومانو په سالمه روزنه کې حاکم نظام کوم مسؤلیتونه لري، په دې اړه مو له دیني عالم مولوي عطاالله پیزاني سره مرکه کړې چې په پیل کې د اسلام له نظره د اولادونو د روزنې پر اهمیت غېدلی دی.
د ماشومانو د روزنې، د ښوونې، د پالنې لپاره اسلام د نفس ساتنه، د مال ساتنه، د نسل ساتنه، د عقل ساتنه او د دین ساتنه دغه ټولو ته اهمیت ورکوي. د ماشومانو دغه 15 شیان هم باید چې خوندي پاتې شي. د چې مور او پلار معتاد وي، نه تنها دا سدوی له خپل ځان سره ظلم او زیاتی کوي، بلکې د خپل اولادو په اړوند هم دوی زیاتی کوي. د اولادو روزنه، د اولادو پالنه دغه ځینې پاتې کیږي. دغه لوی مسؤلیت چې د پلار او د مور د اولاد لپاره ده، چې حدیث کې ابو هریره رضی الله عنه روایت کوي چې هر ماشوم په فطرت سره نړۍ ته راځي، یعنی پاک او صاف اسلامي فطرت. مور او پلار یې هغه څخه یا یهودي جوړوي یا نصراني جوړوي او یا هم آتش پرست ورڅخه جوړوي. له دې نه دا معنا کله چې مور او پلار په اعتیاد کې وي نو ماشوم هرې خواته چې مخکه هغې خواته مخ کوي. نو د ماشومانو دغه روزنه او پالنه پاتې کېږي. که چیرې دغه ماشوم بدو اعمالو ته مخکه نو دغه مسؤلیت ټول د مور او پلار سو. په کار دا ده چې ماشومانو لپاره اسلامي ښوونه ورکړل سي، او څرنګه چې حدیث شریف کې راغلي دي په کلنۍ د ماشومان په لمانځه ودروي. مکلفیت سنته چې ورسېده د حلال او حرام احکام باید ورته وښودل سي. د الله پاک د رسول الله صلی الله علیه وسلم محبت، د قرآن کریم تلاوت دغه ټول ماشومانو ته باید پکار دي چې ور ورسېږي. کله چې مور او پلار په اعتیاد کې وي او اولادونه بې سرپرسته پاتې سي نو په دغه حالت کې نو دغه الکان بیا ځي له بدو همزولو سره ناسته ولاړه کوي. دلته ماشوم ناوړه کارونه حتی قاچاق ته مخه کوي، نور خلک راځي دغه ماشومان نه استفاده کوي. او بله خبره دا چې د معتاد مور پلار په ماشوم باندې تاوتریخوالی هم کوي. ماشوم د بې قدرۍ احساس کوي ځکه چې دا خلک د کوڅې خلک یا منور ماشومان ورته تانې او پیغورونه او کترې ورکوي. اکثرا کله چې تانې او کترې ورته زیاتې شي په نتیجه کې کله چې لوی شي نو ده ته بیا په ټولنه کې څوک ځای نه ورکوي. آخر دی هم بیرته همغه اعتیاد او مخدره توکو ته مخ کوي.
اسلام د داسې متضررو ماشومانو د روزنې په برخه کې د دوی خپلوان څومره مسؤل بولي؟
کله چې مور پلار عاجز راځي له دغو مسؤلیتونو نه بیا د ماشومانو د خپلوان کاکا او ماما او هغه په حساب د عصبات چې په میراث کې بلل کېږي هغه مسؤلیت لري. لغیره په دې خو په ټولنه کې درې ډلې نورې دي چې یو خپله د علما دي، په مساجدو کې امامان چې دي، او یا په مکاتبو کې معلمین چې دي، او یا دغه ماشومان چې ورسره کار کوي په کارځای کې هغه مربیین ورته ویل کېږي هغه مسؤلیت لري په دې اړوند. خصوصا او خصوصا هغه ماشومان چې د مور او پلار له سرپرستۍ او له محبت او سمیت نه محروم دي هغو ته د علماو مسؤلیت ده چې پوره پاملرنه ورته وکړي او دوی ته هغه څه ور وښيي چې دوی اسلامي مسؤلیت ده.
د ټولنې خلک له داسې ماشومانو سره څه مرسته کولای شي تر څو د مور او پلار د روزنې کمی احساس نه کړي او بې لارې نه شي؟
ټولنه هم په دې مسؤلیت کې راځي. ټولنه باید خپل مسؤلیت ادا کړي او د دغه ماشوم پاملرنه کې. حدیث د حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته څه فرمایي: هغه څوک چې د مظلوم سره د هغه د حق د لاسته راوړلو لپاره قدم واخلي نو الله پاک به د قیامت په ورځ چې ټول قدمونه او پښې به ریږدي د هغه پښې او قدمونه به ثابت وساتي. نو دغه ماشوم مظلوم ده او د ده حق دا ده چې په ټولنه کې د ښوونې او سالمې روزنې برخمن وسي. په بل حدیث کې هم ابو هريره رضی الله عنه روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: ترجمه یې داسې ده چې چا چې د یو مؤمن څخه د دنیا له سختیو څخه کومه سختي لرې کړه الله پاک به له ده څخه د آخرت د سختیو څخه سختي لرې کړي. د همدې حدیث په آخر کې هم پیغمبر علیه السلام فرمایي: او الله پاک تر هغه د خپل بنده په مرسته کې ده تر څو د خپل ورور په مرسته کې بوخت وي. نو ټولنه په دې کې من حیث یو مسلمان مسؤلیت لري چې د ماشومانو روزنې او ښوونې ته پاملرنه وکړي.
د داسې ماشومانو په سالمه روزنه کې یو حاکم نظام کوم مسؤلیتونه لري؟
د دولت مسؤلیت ډېر اړین ده تر ټولو، ځکه چې پیغمبر علیه السلام فرمایي چې السلطان المسلم ظل الله فی الارض، مسلمان پاچا د الله پاک سوری ده. سلطنت او حاکمیت او زعامت هم په همدې خاطر ده چې د الله پاک احکام د ځمکې په سر تطبیق کړی شي. دغه دولت امنیت د ماشومانو تأمین کړي او د عش و زکات سره راټولوي. په دغو کې باید دغو ماشومانو ته ځانګړې پاملرنه وکړي. د دوی سرپرستي بیا د دولت له غاړې ده که هیڅوک بیا ورته نه و. دولت کولی شي د مسجدونو د منبرونو له لارې دوی باید عام پوهاوی وکړي، تبلیغونه باید وکړي، معارف وزارت لخوا سالمه ښوونه او روزنه ورکول سي، څرنګه د کار او ټولنیزو چارو وزارت لخوا هغوی باید د داسې ماشومان لکه دغه د معتادینو اولادو دوی ته د ساتنې او ښوونې او روزنې طریقه ور جوړه کړي، او یا که چیرې دوی د کار وړتیا ولري دوی ته کار پیدا کړي. همدارنګه وزارت داخله لخوا د پولیسو لخوا یا د نورو چارواکو او نظامي مسؤولانو لخوا باید دوی د ماشومانو ساتنې ته پاملرنه وکړي. حضرت عمر رضی الله عنه په خپل زمانه کې په خپل مدینه منوره کې درې معلمان ټاکلي وو. هر یو ته یې د میاشتې 15 درهمه تنخواه ورکوله څو چې ماشومانو لپاره پاملرنه وکړي او ماشومانو ته ښوونه او روزنه وکړي. که چیرې ماشومان داسې بې سرپرسته او بې مسؤلیته پاتې سي، د دولت لپاره هم سرخوږی ده او بیا د دوی کنټرول نشي کولی.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیزه کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان اخر مې ورته ځوان مې بیا ځنه سمې وسره کې سم شروع کړو ځکه مې بدبخت شاید چې بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادوارد د تاریا کې راکزه چې په دغه مخته
مغز دمون خراب کړو، اډو کې دمون پوچ کړو، غاکونه دمون خراب کړو.
دا مور او پلار دواړه په نشو روي دي، ډیر وخت په بیابان دی یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نروزنې له امله یخت نیول او مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونی ځخ پرونه د نشئ توکو د کښت، نشئ موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
درنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د لوګر ولایت اوسیدونکو عبدالرؤف له شلو کالو راهیسې نشه کوي. دای چې تر نشې مخکې تکړه خټګر وایي چې لومړی نشه مې له چرسو څخه پیل کړه او بیا په هیروینو معتاد شوم. عبدالرؤف زیاتوي چې د نشې له امله مې کورنۍ او اولادونه را سره نارامه دي او خلک مې اولادونه ته زما د احتیاط پیغورونه ورکوي. دا چې عبدالرؤف نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، دا به خپله د دله خولې واورو.
اول کوم چارج څوک بیا پاس لچارج تریا کوونه راځو، تریا کنه رو به کوډه رو باندې راولو. تاثیر ته دا چې د اجتماعنه یې لره کلم کوڅه اول حافظه یې را ضعیف کړ په کوڅه وجود کوم تدریسیم چې درلو دا راته تدریسی نسته و کوڅه د کڅه په مواد مخدره استفاده کو کوم وسیلګي اسف خرابي دا ټول کوڅه را پوجي بیا کیلونه کوڅه په دې شپې ته راځه. مسلک مې ګلکاری او نجاري و، زمای په نجاري کو وړه مې ګلکاری کو. اقتصاد خو ډیر ضعیف کړی، کوم د پیسو په حساب په ملیونو مې کوڅه په مصرف کوي په مواد مخدره تلل ولکه حقیقت خبره یې کوڅه هر څه ته ملاس کوه، کوڅه غلا په ملاس کوه، بلته په ملاس کوه، کوڅه چا خپل د عمل پیسې کړه په کوڅه یعنی ډیر جدي برخورد هم کوه هر چا سره، فامیل سره وکړه، کلي کور سره وکوڅه بس ولکه حقیقت خبره یې بعد خاطره مې داده چې یو ورځ مې زوی راغی زړلې کوڅه وایي پلاره پوډري زوی راته وایي په کلي کښې په کوڅه چالو پام نو دا مې بده خاطره خوښېږي. یو حادثه مې وکړه چې د حادثې نه وروسته پوڅه چې کله ما خپل چهره ولید وه سختنیم ورځ هغه ورځ وسې چهره مې بیخي تغییر وکړه. سهار مې تقریبا یعنی که درته وایم بس دوه نیم سوه کوکۍ خوړلې دي له ست نه نیولې تر وچ تندي پورې دا چیرې وشامې او وچ ویلای مې پوڅې یو لس کوکه دوی جي خوړلې دماغونه مې دواړه شکېدلي وو پوڅې داس وو پوڅې بیا مې پنځه عملیاته د پازې وکړل شپېتن پازه دومره جګه شوه چهره مې چې کله په بسنا شه په خامې کښې ورځې عجلو تختې وم بس له اوو ورځو نه بیا پنځه ویشتمه ورځ وسې ګېکوري نه پوڅې په خپلو پښو تشناب ته لاړم نو دا پله د ورسته یې خلاص وه خپله چهره مې سې ولیدله نو ما بېرته دا خپل چهره تاییدوله نو ته مې مري زه ښه وینې چې زه درته تشناب ته ولاړم او ته خلکو ما ته ګورې نو دا خپله چهره ما نه پېژندله. کله چې ډېر دقیق څو مالیده دا شي شاته ده پوڅېږم نو بیا به مې چې کتل ډېر په غوسه به وم ورته سې ته څه را ګورې خو چې کله مې پوڅې یو وخت متوجه دي څو چې دا خپله نه یې چې کله مې سر وښوره او سر وښورېده کله مې چې لاس ځیکه لاس مې په مخ وکړه نو هغه مې ډېره بده خاطره وه چېره مې ټوله له لاسه ورکړه په سلو کښې شلپشې وم چېره خپله نه ده.
دا ازادي راډیو درنو اورېدونکو، دا دی د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته را ورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د زرغونې میړه د هیروینو په کارخانه کې کار کوي. کله چې د زرغونې میړه په کور کې نه وي هغه سخته ناروغه وي، خو کله چې په کور کې وي زرغونه روغه جوړوي. دا چې دا څه ډول ناروغي ده او علت یې څه دی، دا به په ډرامه کې واورو.
خزی په دې ورځو کې بل ډول راته ښکاري.
څنګه درته ښکارم؟
رنګ دې زیړ شوی او ډنګره شوی هم یې، ناروغه خو به نه یې؟
ناروغ یما ټول ځان می درد کوي خو می ګرځي سر می ګنګ سوی
نو نن خو د سار رئیس شکر روغ جوړی دا د سپوږمۍ ته داسې سپینه ښکاري لکه سپوږمۍ
رښتیا هم چې خوشحاله یم
او نو چې زه په کور کې یم څنګه به نه یې خوشحاله
خوشحاله خو بس تاله خاطره یم خو نه پوهېږم چې جوړه ولې یم
دا دې ودې لیده چې کله زه کور ته راشم نو جوړه شي او چې کله زه نه یم ناروغه وي بیا
ته ټوکې کوې خو زه رښتیا درته وایم په کومه شپه چې ته په کور کې نه یې نو ماته تر سهاره د بدن له درده خوب نه راځي
ولې زه درته لکه چې د درد ګولۍ ښکارم که څنګه
ګولۍ مې مطلب نه ده ما ویل چې په غږ په ارامه یم
دا منمه چې ته به ارامه یې خو که رښتیا درته ووایم زه ناارامه یم
ولې ناارامه یې
ته ل همدا نصیحتونه راته کوې چې د پوډرو په کارخانه کې کار مه کوه دا مه کوه هغه مه کوه نو څه شی وکړم
نو دا خو ښه درته وایم ستا د لاسه ښځې ما ته پیغور راکوي وایي مېړه دې پوډري دی
د ښځو خبرې پرېږده اوس دې خپله وویل چې زه خوشحاله یم
خوشحاله خو یم مګر
مګر څه
په کومه شپه چې ته په کور کې یې ولې زه جوړه یم
یاره ښځې اول خو دې د درد ګولۍ رانه جوړه کړه بیا د دې راز پوښتنه رانه کوي چې ته په کور کې زه ولې خوشحاله یم زه څه خبر یم چې ولې خوشحاله یې زه خو څه ډاکټر نه یم
ډاکټر صاحب اجازه ده
رازه رازه خوره څنګه سو ماینا دی وکړل
هو او میکل
ته راک
دا دی وخت
ها عجبه ده
څه شي عجبه ده ډاکټر صاحب څه راسي ودی
ته خو به کوم نشانه کوي
څنګه نشه
مطلب سیګریټ نسوار تاریاک او داسې نور
نه نه ډاکټر صاحب زه هیڅ ډول نشانه کوم
په کور کې مو بل څوک نشه کوي
مېړه می پوډري دی
تا ته خو به کوم وخت هیروین نه وی درکړي
نه ډاکټر صاحب هیڅ وخت نه دی راکړي
مېړه دې څه کار کوي
د هیروین په کارخانه کې کار کوي
مېړه دې څو ورځې وروسته بیا کور ته راځي
دوه درې ورځې وروسته کور ته راځي
د کار لپاره بیا کوم خاص کالی اغوندي
نه په کالو کې چې پوډرو کار کوي هغه کالی اغوستي وی کور ته راځي او وی دسي کله کله هغه یو جوړ کالی لاس ورځي هم اغوستي وی
ها ها په کومه شپه چې ته مېړه دې بیا په کور کې وی بیا هم دغه تکلیف لري
نه نه هغه شپه روغه جوړه یم بس په کومه شپه چې دای نه وی زه نه جوړه یم
بس پوښمه چې ته څه مریضې لري
پوسته شي پوښوي زه څه ډول نه جوړی لرم
ته په هیروین وخته شوې
څه شي زه په هیروین وخته شوې يم
هو خورې له بده مرغه چې ته هیروین شوې
نو ما خو هیڅ وخت هیروین نه دي څکولې څنګه په وخته شوم
سمه ده خورې تا به نه وې څکولې خو ستا د میړه کالی په پوډر باندې لړلې وي او تا ته نږدې کیږي د وخت په تیرې دو سره ته په پوډر وخته شوې
خدایا کور می خراب سو خدای می دې کونده کی خدای دې دای خراب کی خپل ژوند خو یې تباه کړی وو زما ژوند هم را تباه کړ زه به دا وړ وړ بچی څنګه کوم تا خو موږ ټول په لوی لاس وژلو تا ولې زموږ سره داسې وکړل
دا زادې رادیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان د دې اونې خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو د خدای په امان
د زهرو کاروان